د امریکا غږ دی وی نننۍ خبری خبرونه مهم سرټکی د خیبر پښتونخوا د ملکن ډیویژن او قبایلی زلون پرون کابل تتللی 50 کسیز جرګی د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه سره لومړی لیدنه کړې ده او نن بیا په دویم ورځ خبری پیل شوې. د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا د پاکستان د ماتېدو بیان ته د واکمنه مسلم لیگ نواز ګوند او اتحادی پیپلز پارټي غبرګون. بلوچستان اسمبلی په کوه سلیمان غره کې د اور لګیدلو په اړوند یو قرارداد یا پریکړه لیک کړې او د پلټنو لپاره یې د یوې ګډې ډلې د جوړولو غوښتنه وکړه. آخوا د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې امریکا به اوکراین ته د پرمختللو راکټونو سیسټمونه ورکړي چې د هیواد په ختیځ کې پرې د روسي ځواکونو سره مقاومت وکړي. د خبري خپرونې تفصیل لیدو لپاره راسره مل وسئ. ګرانو لیدونکو او ویدونکو، تاسو ته د جی بی په یو ساعته خبری خپرونه کې هرکلی وایم. ستاسو کوربنه منزه شهید یم. لند زیارت یا پنځشنبه ورځ کال 2022 د جون د میاشتې دویمه نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ماسپښین یوه بجه ده. تاسو د خبرونو مهم سرټکي واوریدل او په دې خپرونې کې مهم رپورټونه هم لرو چې د سیمې په موضوعاتو باندې به وي. نو هیله لرو چې د دې خپرونې تر پایه راسره مل پاتې شئ. زو د لومړۍ موضوع ولورې ته چې د خیبر پښتونخوا ملکن ډیویژن او قبایلي زلونه پرون کابل ته تللي 50 کسیزه جرګې د تحریک طالبان پاکستان د مشرتابه سره لومړۍ لیدنه کړې ده او همداراز نن بیا دویمه ورځ خبري هم پیل شوې دي. همداراز د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا د پاکستان د ماتېدو بیان باندې د واکمنه مسلم لیگ نواز ګوند او اتحادی پیپلز پارټي قیادت او غبرګونونه مخې ته راغلي دي. په دې باندې په تیر خبرونه کې په لوی خیبر پښتونخوا کې د دې پروګرام کوربا نصر الله خان د دیو څېړونکو اسماعیل خان صاحب سره خبري کړې دي. د هغه څخه په دې باندې څېړنه او تفصیل اخیستې ده. نو راځي چې دا په ګډه سره واورو او بیا به زو د نورو مهمو رپورټونو ولورې ته.
اسماعیل خان صاحب، په افغانستان کې د تحریک طالبان سره چې کومه جرګه تلې ده، نه خدا داسې پارلماني مخ لري نه حکومتي مخ لري، چې څوک یې بیکي دا ولې؟
دغه د پارلمان غړي مشتري او دغه قبایلی مشران مشتري دوړو نمائندګي پکې مشتري حکومتي داړه هم پدې کې د وښو د کچې د نمک حکومتي کسان هم دلیو ملاقاتونه کړي دي. تحریک طالبان پاکستان د مشرانو سره او د فوج مشرانو هم دلیو. نو دوی په شاباده دغه هم دغه دي د حکومت او فوج د دوړو ملاتړ دی. په دې د دې ځکه تللی دی ته وو تاسو ته پته راځي یو جرګې سره چې واک اختیار نه نو هغه د غیر منلو سو بیا ورنی او د طریقې طالبان پاکستان ته هم د دې خبرې ډېر ښه پته راځي دا کم راغلی دی یا جرګې چې کم تللی ده او دی دا کیدا د چا په نوم دغه تللی دی او دی سر سومر واک اختیار دی.
نو دا اوسه پورې نه فوج ښکارا تسلیم کړی دا چې دوی سوک لیګلی دی یا نه حکومت په ښکارا باندې دا خبره کوي که په شیشا کې خبرې شوې وي. نو آیا دا څومره با اختیار یا څومره اختیار ورسره کېدل شي د جرګې سره اول بیا نه خپلوي؟
تاسو دا چې د دې باندې د داخلي چارو چې زبون وزیر دی رحمت الله ثناولاغه په دې باندې خبره کړې او په رسمي توګه باندې دا خو منلې و چې خبرې ترې روانې دي او تللې دي. دغه ته خو په دې چې داسې موضوعات دي چې دا خصوصي حساسیت لري دوی مګه ته خبره ده چې خبرې پای ته رسیدلې دي چې کله مطالبات مخې ته راشي او پاغه باندې ست په مختګ سلار راغکار شي یا داغي یو حتمی نتیجې ته ورورسي نو لازمان دا خبره بیا راځي حکومت ته، پارلمان ته. پارلمان کې کوم سیاسي ګوندونه لري هغه ته په دې باندې به مشاورات کیږي ځکه چې دا غیر نه بغیر خدا کې دی نشي او دې کې چې کوم خاص کر د تحریک طالبان پاکستان دا ډخ چې کوم نقطې مخې ته راغلي دي نو هغه کې بلازمن دا خبر پارلیمان ته ځکه کې قانون سازي پدې کې دا بکول وړي چې څنګه نتیجې ته مور رسیدي کې دا چې کومه تاسو دا ستې کې دي چې پاغه باندې او هغه بار کې بڑے رضا ډېر غټ فیصله دي حکومت له بکولي او پاغي باندې به خامخا ټول اعتماد کې خلی.
عثمان خان صاحب په دغه غوښتنو کې کوم خبرې چې رپورټ شوې دي نو په دې کې غوښتنه داسې ده چې قبایلي ضلع یا فاټا چې کوم دا غزوړ حیثیت ته ورته بحال کړی شي، په دې جرګه کې چې کوم خلک تللي دي په خیبر پښتونخوا کې په قبایلي ضلعو کې هم دغه سوچ او فکر د ځینو خلکو شته چې زوړ حیثیت ته ورته بحال کړی شي، آیا دا خبره به حکومت لپاره ریاست لپاره څومره د منلو وړ وي؟
حکومت یا دغه کوم جرګه تل دا غي ته هم دا وینا شوې ده چې د کوم د فاټا په خبر پښتونخوا کې دغه کوم دی پاتې ما دي خبره کیږي. طالبان هم دغه طالبان هم یو سخت دریځ نیولې دي او دا غي تاسو ته پتر چې کورونا بلو دغه یا کورونا طالبان د هر تر اتک نمخ کې دغه یو اعلان خبره کړو پای کې هم دا خبره کړې ده چې دی هغه هم د خپل خبرې نه پشا کیږي نه، هغه په خپل خبره ولاړ دی، حکومت په خپل خبره ولاړ دی. د هیات ته دا ویل شوې دي چې ک په دې پیژشتم ترمیم کې چې تکم لا دی قبایلی سیمې د خبر پښتونخوا ایسا برخه جوړ شوې دي، هغه کې کس ترمیم کولی کس صدا ټاونه به خبره کې دي شیا کوم خبره کې ته حکومت تیار دی خود دې راګړې حیثیت دوباره بیا د خپل بوتخ پر فیصلې ته تیار دي. او زموږ معلومات دا چې نن ټول ورځ خبرې تر روان وي تر اوسه پورې خو چې ست د انګریزي په اصطلاح کې د بریک ترو ویل کېږي هغه راګي سبري ترو نه شي.
صحیح، ستاسو د معلوماتو نورو فائدہ واخلو د ډزبندۍ یا د سیز فایر خبره هم شوې ده په دغه خبرو کې، آیا دا خبره د سیز فایر د سومره عملی کېدل شي ځکه چې داعش یو طرف ته یو داعش خراسان او بیا نور هم داسې خفر ډلې کېدل شي، نو آیا دغه به بدې باندې به عمل وکړي شي؟
نو ما خلې دې کې طالبان سره چې تر اوسه پورې خوربند خپل ځای قائم و دایم حکومت هم دا خبره بني دا غي دا اړه خصت دا تحریف د شوې د حکومت دا هم صدا سي تر اوسه پورې نه دي شوی. نور چې کوم ډلې دي دا غي دا اړه چې کوم بریدونه کیږي نو هغه بیا په تلې کې چې د حکومت هم په تلې کې چې دا کوم ډلې د شوې یو څه شوې دي دیو کې د دې چې دغه نگرانی د افغان طالبان د دې نگرانی کوي او مانیټر کوي او موږ کې پکې درم دي زما خیال دي دواړه اړخونه چې کم دي نه د خپل وعده چې کم تړکړي ما تاسو ته اوسم وی مله ما ودا سن خون سه په سره چې کم د دواړو اړخونو ځان ځلم میټینګونه شو بیا دا نه پوس بیا پګړ بیا یو خپل کې ملاقاتونه شوي اوس په اوره خو ور باندې په دا اوس ودا معلومي دي چې دا خبرې په کوم اړه روانې دي ځکه چې کوم دا یو مسله غټه چې د فاټا دا قبایلی سیمې ده نو دا څه خبره کېدی شي چې دا میکو بریک والا دغه دي نو خبرې رواني او سولار روته له خبرو نو دا ور باندې رواني خو کله دا خبرې پس خبرې رواني شوي نو بیا د اورون باره کې مون سوالونه راپورته کیږي.
صحیح، ډیر زیاته مننه اسمر خان صاحب د وخت را کولو معلومات شریکولو.
ری وی ګرانو اوریدونکو اولیدونکو تاسو دغه تفصیل واوریدو هم په دې اړوند غواړو چې یو بل تفصیلی راپور سره شریکو چې د پاکستان په پارلمان کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو په کابل کې د پاکستان او لا قانون وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د روغې جوړې پر روانو خبرو باندې پوښتنې راپورته کړې دي او له مرکزی حکومت څخه د دغو خبرو اجنډا او شرطونو په اړوند سپیناوی غوښتلې ده. نو تفصیل تاسو د اسلام آباد څخه د ډی وی خبريالان وقار احمد او ارشد حسین په دغه ویډیو ریپورت کې وړاندې کړي.
د زیارت پرد د سینیټ غونډې ته د وینا په محل د جماعت اسلامي غړي سینیټر مشتاق احمد خان د حکومت څخه د دغه خبرو د ایجنډې او د طالبانو د شرطونو سپیناوي غوښتلې.
زه د مذاکرات او اصول او امن په حق کې يم، خو باید چې دا خبره د پارلیمان د نظارت لاندې وشي نه چې د غیر منتخب قوتونو په لاس. پکار ده چې په دې اړه حکومت مونږ د تفصيلاتو نه خبر کړي.
پاکستان تر اوسه پورې د تحریک طالبان پاکستان سره د تر سره شوو مذاکراتو په اړه څه بیان نه دی خپور کړی، خو افغان طالبانو د مې په 19مه نیټه په رسمي توګه اعلان کړی چې هغوی کابل کې د پاکستان او ټي ټي پی ترمنځ د خبرو قربتوب کړی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د ملي جمهوریت غورزنګ ګوند مشر محسن داول وای د پارلیمان او دولسونو د اجازه پرته رواني خبرې به هیڅ قانوني حیثیت ونه لري.
تپکیوبل سازشم ډېر پټ ښکاری، او هغه د دې فاټا د دې سابقه فاټا د مرجر د پښتونخوا سره د دې بیرته بیا رغونډولو د دې انډو کولو یو سازه شمونږ د ښکاری ځکه چې پرون د ټي ټي پی کوم اعلامیا راغله دا نو هغه نچوړ هم دا غره چې هغه اموز بالکل اخره کې یو 1 پوینټ اجنډا ته پاتې شوی دی او هغه پوینټ هغه اجنډا دا غره چې د فاټا مرجر دی بیرته واپس شو.
همدار اس پسینټ کې د پیپل ګون غړی سېنېټر بهرمن تنګي ویلي حقوی د امن خبرو خلاف نه دی.
ټي ټي پی سره خبره کیږي، طالبانو سره خبره کیږي، ملک سره خبره کیږي، نو هغه خبره د لاول پارلمان تر روزي ولې چې پارلمان د 22 کروڑ عوامو یو نمائنده فورم دی. منګو چې بغیر د پارلمان کې د خبرو نه پاغه باندې خبر د ډیسکشن نه پس قسم داسې فیصله کیږي نو ما په خیال دا به قابل قبول نه وي، خو اوس پورې حکومت داسې مذاکراتو تصدیق نه دی کړی.
تحریک طالبان پاکستان په یو خط کې له پاکستانه کابل ته د ورغلې 50 کسیزه جرګې هرکلی کړي او هغوی ته ویلي دی په هیڅ صورت د قبایلي ضلعو د مخکینی آزاد حیثیت بایللو ته تیار نه دي. کابل ته پتللی جرګه کې د پخوانی قبایلي ضلعو او ملکن ډویژن مشران شامل دي او مطبوعاتي راپورونه وایي کابل ته د تګ مخکې دغه جرګې د مئی په 13 نیټه پیښور کې د کور کمانډر او د آی سی د مخکینی مشر جنرل فیض حمید سره هم لیدل قتل کړي وو. د همکار وقار احمد سره ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
هم په دې اړوند چې د تحریک طالبان پاکستان سره په کابل کې د روغې جوړې په خبرو ځینې پښتنو مشرانو او کارپوهانو اندېښنې هم خولې دي. په چیرې خپرونی کې هلو ویو خپرونی کې د کوربار رحمان بونیری سره په امریکا کې میش سیډونکې ډاکټر تقی خبرې کړې دي چې د ځینو سیډونکو په خیال دوی غواړي چې مذاکرات وشي، خو په دې مذاکراتو کې چې څه پریکړې یا لوزونه کېږي دا باید قام ته په ډاګه وي. په دې اړوند راځي چې وګورو د ډاکټر تقی څخه په پښتنې کې هغه څه ځواب ویل دي.
ما خود سے مخالفت د مذاکراتو نه دی کړې، خو مخالفت د دې خبرې میکړې دي چې د کې ایس قسم ترانسپیرنسی نشته، شفافیت نشته په دې خبرې کې. پاکستان کې اوس کم از کم په نوم خو یو جمهوریت حکومت واکمن دی او پته نه لګی چې دا دومره خلک 50 تنه دي، هر څومره چیزی دا جرګه چا جوړه کړې ده او سو کې کابل ته بای په 730 هرکولیس ایئر فورس یا آرمی الوتکو کې. نو مغه خبره ده چې حکومت خوشتاخ خو قدرت ورسره نشته او مغه خلک چې کم قدرت لري هغه داسې قسم لوزنامه هم کوي او هلې ځلې مغه شروع کړي دي کم مخکې هم ناکامه شوی دی او موږ سره دغه یاره ده. نو عرض دا دي چې جمهوری حکومت یا چې کم پارلیمان دی هغه دیشه نه بالکل خبر نه دی او د داسې خبرو د پټو خبرو مغه انجام کیږي چې مخکې هم شوی دی. موږ دا لوزنامه ډېر لیدلې دي، شکینه والے تر سواته پورې او قطبی وزیرستان والے سویلی وزیرستان پورې هم دغه لوزنامې لیکلي شوی دي او رد شوی دي او بیا مغه جګړې.
ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو د ډاکټر تقی خبرې هم واوریدلې، هم په دې اړوند چې کارپوهان او مشران د تحریک طالبان پاکستان سره په کابل کې د روغ جوړ خبرو باندې اندېښنې خولې او فکرمندۍ خودلې ده. دغه فکرمندۍ څه دي؟ په دې د دې څخه پوښتنه کړې ده رحمان بونیری چې د پخوانی سېنېټر او څېړونکو افراسیاب خټک ورسره په پروګرام کې ملګری شوی و. نو راځي چې واورو هغه څه جواب دی.
فکرمندی دا ده چې سلویختو کالو نه دا جګړه چې روانه ده، نو دا د پاکستان کې د چکم استخباراتي جاسوسي ادارې دي، دا دوی ټول کارونه کوي، سیاسي کارونه هم دوی په لاس کې اخیستي، پالیسي هم دوی جوړوي. نو داسې ښکاري چې دوی بیا یو ځلې طالبان دلته راولي پښتونخوا ته. نو تشویش دا دی چې دوی په 2014 کې دلته پاکستان کې یو آل پارټیز کانفرنس وشو اسلام آباد کې چې نیشنل ایکشن پلان پکې جوړ شو قومی منصوبه د دہشت گردی خلاف. هغه کې دا دروازې تل دپاره بند کړې شوې او دا وویل شول چې دا چې کوم تنظیمونه تر کالادم دي یا بندیز پہ لګېدلې دي دا بیا نشته کو دا دې ته اجازه نه ورکوي دا بیا وجود کې راشي ملیشي به نه پوي پرایویټ ملیشي خدا دې ته اوس دې لګیا دا کارونه کوي او نه دې چا نه پوښتنه کړې ده پارلیمان کې پاس شوې دي نه صلاح شوې ده نه مشوره شوې ده. نو دا ښکاري چې دلته دې سیمه کې یو نوی جنگ دی شروع کوي او بیا دې پښتنو په خوره دا جنگ شروع کوي. نو موږ سره تفیش دا
هم په دې اړوند یو بل راپور لرو چې مهم راپور دی چې د قانون ټي ټي پی لخوا ملکن ډیویژن کې د شرعي عدالتي نظام غوښتنې ته غبرګون کې د یادو سیمو وکیلان د غوښتنې د ملکی دستور پر ضد بولی وای چې وړاندې نه ټول ډیویژن کې د نظام عدل ریګولیشن لاندې جوړ عدالتونو د شریعت او قرآن د لارې فیصلې ورکولو باندې پابند دي. دوی زیاتوي چې اصل کې قانون ټي ټي پی د عدالتونو د شریعت په نوم خلکو ته غیر انساني یا غیر بشري سزاګانې ورکول غواړي. راځي چې تفصیل یې په د اسلام آباد څخه په دغه راپور کې چې پیر ولایت شار علیګلې په ګډه سره واورو.
مطبوعاتی رپورٹونو تر مخه کابل کې د لاقانونه ټي ټي پی او د پاکستان حکومت ترمنځ روان مذاکراتو کې ټي ټي پی په ملکن ډیویژن کې شری عدالتي نظام په ځای کولو غوښتنه هم کړې ده. د تخبرګون کې د سواد سره تړاو لرونکي د بشري حقوقو فعال او قانون پوه شیر محمد خان وایي د روان دنه ټول ډیویژن کې نظام عدل شریعت قانون په ځای دی. او د شیر محمد خان په خبره دستوري بدلون په موجودګي کې د عدالتي نظام کې هیڅ بدلون ممکن نه دی.
وزیرستان گورے باجوڑ گورے خیبر گورے کراچی یو حیثیت ہے اور سوات یو حیثیت ہے اس دے کے جدا قانون آئین تحت نش جڑے ہوئے اس کا پٹرول ملک بھائی قانون
کال 2009 کې د اړې وخت پیپلز پارټي او عوامي نشتلګون ګډ حکومت او د ټي ټي پی ترمنځ شوې عمل لوزنامې د لارې ملکن ډیویژن کې د شری قانون د نفاذ پریکړه شوې و چې تر مخه ځای عدالتونو قاضیان د قران سنت او مذهبي عالمانو د لارښودنې پر وړاندې کې د فیصلو کولو پابند کړی شوی و. هم کال 2009 کې پارلمان په سواب کې د شری عدالتونو د جوړښت په حق کې متفقه قرارداد منظور کړی و او بیا د هغه وخت صدر آصف علی زرداری نظام عدل ریگولیشن ایکٹ یا قانونی مسوده لاسلیک کړی و. اوم د پیپلز پارټي دغه دور کې په سواد کې د طالبانو لخوا یو جنایت د کورو سزا ویډیو مخه تراتلو په سر د ملک دننه او بهر هم سخت برګون مخه تراغلی وو. او د هغه وخت د سپریم کورټ مشر قاضي افتخار چودري د دې نوټس اغستو او د پیښې از خود اورېدنه هم کړې وه. د بشري حقوقو بل یو فعال او د بدخیل بار پخوانی صدر غفران خان اډوکیټ وایي لا قانون ټي ټي پی د انصاف او نوم د عدالتونو د لارې خلکو ته غیر انساني سزاګانې ورکول غواړي.
بنیادی طور خلق چیری ہو ڈیمانڈ کے چہرا دلتے تھے انصاف کی. انصاف مطلب حویدہ چہرا دلتے تھے روزگار بھی دلتے تھے علاج بھی دلتے تھے تعلیم بھی دلتے تھے بنیادی سہولیات کی زندگی بھی دلتے تھے بے انصافی نہیں دلتے تھے احتساب نہیں. اور طالبان و مطالبہ دادا چدلتے تھے لاسکٹ تولی سرکٹ تولی بنیادی خبر لگتا تھا خلقوں کا طالبان و پمنس کے بنیادی اختلاف منتقد کہ خلق باہر سے نظام عدل بواری پٹول جن پہاڑ کے اور طالبان صرف تعزیرات.
د تیری یوی لسیز نه زیات راهسه د ملکن ډیویژن په نهو ضلعو کې د نظام عدل ریګولیشن د لاندې دارالقضا په نوم ضلعي او د دې د فیصلو په ضد های کورټ برابر اختیار لرونکي دارالقضا فعال دي. قانون پوهان زیاتوي غوښتنه دا په کار ده چې د ځایي اولس د سانتیاګانو لپاره د دارالقضا د پریکړو په ضد اپیل لپاره هم ملکن ډیویژن کې د سپریم کورټ یو بین جوړ کړی شي. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد.
ڈیوا سروسی د ډیوی سره د ملتیا مومنن کو چې را سره په خبرونه کې مالیا زو د جنوبی وزیرستان ولوري ته د کوم زینه چې د قومي اسمبلی غړی او پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ علي وزیر د ضمانت په خواست د کراچۍ د ترهګرۍ ضد دویم نمبر عدالت فیصله محفوظه کړه او په 23 جون به یې اوروي. د علي وزیر د ضمانت په خواست دا شپږمه اورېدنه ده. له دې وړاندې په 15 اورېدنو کې په 3 اورېدنو کې سرکاري وکیل غیر حاضر وو او 2 ځله جج نه و راغلی. نو تر اوسه پرې کوم چې پروسه روانه ده هغه ځنډېدلې ده، خو اوس نوې نېټه چې ورکول شوې ده هغه د جون 23 ده چې په دې به اورېدنه کېږي. راځئ چې نور حال د ذوالفقار بیټني په دغه ریپورټ کې په ګډه سره واورو.
علی وزیر وکیل قادر خان ایڈوکیٹ وی ڈیو توائی علی وزیر دا وقت پا دغا یوازنه مقدمه کې بندی دے
نن انسادات دہشتگرد عدالت نمبر دویم کې دا علی وزیر ضمانت پا درخواست باندې بحث وشو. سرکاری وکیل مخبل بحث مکمل کو فیصلہ محفوظ و محفوظ فیصلہ پا درویشتم جون باندې اورول شي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مرکزی کمیټې غړی محمد شیر مسید وی دیو سره خبرو کې وای چې د نورو سیاسي ګوندونو لخوا د ادارو پر ضد ویناګانو کې ډیر څه ویل کیږي، خو دا غي په پرتلا د پی ټی ایم غړو سره امتیازی چلند روان دی.
پی ټی آی د مختلف ورکرو له طرفه او د خاص کر د پی ټی آی د مرکزی چیئرمین عمران خان طرف هم مختلف جلسے په مختلف سیمینار شي په مختلف احتجاجونو کې ډېرې ناڅاپه انتهایی د دو لکه چې د مشته دی وای چې ناپسندیده ډېرې اکستریم دیزی، خو چونکه هغه اچا لاډلا دی هغه تا یو سلوک ته او د پی ټی ایم د ملګرو سره د پی ټی ایم له د پښتانه سره یو بل سلوک ته.
دغه مقدمه چې د علي وزیر د ضمانت په خواست فیصله محفوظه شوی دا مقدمه د پی ټی ایم د مشرانو پر ضد کال 2019 کې د کراچۍ د سورابګوټ په تاڼه کې درج کړی شوی و. د روان کال د فروری په میاشت کې په یادې مقدمه کې د کراچۍ د ترګریز دوم نمبر عدالت د علي وزیر د گرفتار کولو حکم کړی و. د دین علاوه علی وزیر پر ضد دوه نوري مقدمه هم درج وی چې په کومو کې هغه ته ضمانت ورکړې شوه. علی وزیر په لومړي ځل د کال 2020 د دسمبر د میاشتې رئیسی د پی ټی ایم د مشرانو پر ضد جوړی مقدمه کې د کراچۍ په مرکزی زندان کې بندي کړې شوه وو. په کومه مقدمه کې چې سپریم کورټ د تیر کال د نومبر په 13 د هغه ضمانت منظور کړې وو. دغه مقدمه چې په کراچۍ کې د پی ټی ایم د 6 دسمبر د جلسې وروسته درج شوې وه په یادې مقدمه کې تور لګول شوی وو چې جلسې ته وینا کوونکو د ریاست او ریاستی ادارو پر ضد د کرکی او شر ډکی وینا گانی کړی وی. علی وزیر پر ضد چې کال 2020 مقدمه په عدالت کې روانه وه دغه مقدمه د اوریدنې په محل د کال 2013 په مقدمه کې داغه گرفتاری تیر کال د جون په میاشت کې خودل شوی وه او د کراچۍ د ترګری ضد په 10 نمبر عدالت کې پر بیا دغه مقدمه روانه وه. د کال 2013 مقدمه کې بیا علی وزیر ته سند های کورټ ضمانت ورکړې. د علی وزیر د خوشی کولو لپاره پی ټی ایم د روان کال د فروری د 13 نه تر 8 مارچ پورې د سند اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلت کړی وو. دغه پرلت وروسته لاغي وی میاشتې د پاره زندول شوی وو چې پی ټی ایم مشرانو ویلي سین حکومت ورسره مذاکرات کړي او دوی ته د غوښتنو منلو باور ورکړی دی. ذوالفقار بیٹنه وی وی ډیوا کراچۍ.
د ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په دې خبرونه کې نور مهمه راپورونه او موضوعات لرو، خو غواړو چې ستاسو لپاره یو بل مهمه تفصیل ستاسو سره شریک په دې خبرونه کې چې د پخواني وزیر اعظم عمران خان له خوا د پاکستان د ماتېدو بیان ته د واکمنه مسلم لیگ نواز ګوند او اتحادي پیپلز پارټي څخه غبرګون مخې ته راغلی دی او دوی څه غوښتنې کړي دي. دغه ټول تفصیل مو اخیستی دی د اسلام آباد څخه د پیر ولایت شاه څخه چې د ډیوا خبریال دی او په تیرې خبرونه کې د کوربه نصر الله خان سره راغلی و. نو راځئ چې تفصیل یې په ګټه سره واورو.
عمران خان صاحب ویلی وو که چرته اسټابلیشمنت صحیح فیصله و نکړي نو فوج به تباه شي او ملک به درې ټوکړې شي. دې ته په ملک کې سخت غبرګون خودل شوی دی. خبرې ته په دغه اړه باندې لک خبر کړي.
بالکل نصر الله صاحب او دا پختنه شی و د عمران خان نه چې باوجود د دې چې ته د ملک او ډیر لوی عوامي لیډر یې او د پاکستان فوجي اسټابلیشمنت متاثر دي، نو بیا به تاسو کې په جواب کې عوام دغه خبره کړو چې اسٹیبلشمنٹ صحیح فیصلے نے کی نو ملک ہم ماتی دی شی اور پاکستان فوج ہم ماتی دی شی. رسول اللہ صاحب نے ٹول اروز پارلیمان کے او سیاسی او میڈیا بان دا عمران خان در انٹرویو پزر دا برگون مخترا غلے دے وزیر اعظم شہباز شریف او دا واکمن مسلم لیگ نواز گون چکم رستیان مشرد مریم نواز هغه د بیان غندنه کړې ده او هغه تور لګولې ده عمران خان د خپل سیاست لپاره ادارو او پسې د بیان بازی نه بعد اوس د ملک د ماتېدو خبرې هغه شروع کړې دي. آصف علي زرداری د پیپلز پارټي چې کوم مشر دی شریک چیئرمین دی اتحادی حکومت کې دا پارټي شامل ده، آصف علي زرداری دا خبره کړې ده عمران خان ته ویلي دي چې د اسټابلیشمنت د ملاتړ خبرې پرېږده په خپلو خپو باندې ودرېږا او هیڅ بیس اسټابلیشمنت د پاکستان په سیاست کې مرا کاږه. او زرداری دا خبر هم کړی ده چې پیپلز پارټي باندې هر قسمه وختونه راغلي دي خو چرته من د ماتېدو خبره نه ده کړې. دغه شان نن چې د سرټ کې مغونډه شوې وه د سورلاس صاحب هغه کې په دې عمران خان په دې بیان باندې ټکونه شوې دي د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نواز ګل سینیټرانو د دې بیان غندنه کړې ده. عمران خان ته ویلي دي چې دا بیان دې واپس واخلي او خپل غلطي دې ومني. دغه شان دا اطلاعات هم مخې ته راغلي دي چې د رانا ثناء الله په مشرۍ کې د مرکزي وزیرانو کومه کمیټه ده چې هغه جوړه شوې ده د دې لپاره چې د عمران خان او د پی ټی آی حکومت مخالفو بیانونو جاج اخلي. هغه د دې باندې ګوند را بلل دي او په دې بیان باندې به
خواست باندھے خبر کہ درخواست باندھ سے پر مختق شب ہے
تیر روز نصر اللہ صاحب دا خواست جمع کرے شو او دا تحریک انصاف مرکزی چی کم عمومی سے قطر دے اسد عمر هغه دا ویلو چې دې کې مونږ نه پښتنه روچتی کړې دي سپریم کورټ نه بنیادی مقصد د ریکواست دا دی. اسد عمر ویل دي چې یو خو هغه تا په اسلام آباد کې چې کومه احتجاجي لارو بل یو کول غواړي د سمستی انتخاباتو د خپل غوښتنه لپاره دا غي د سپریم کورټ دی ته یو اجازه ورکړي. دوی ودا چې سپریم کورټ ته بیا مرکزی حکومت او د پنجاب حکومت تر دا حکم جاری کړي چیدی پلار کی سے طاقت اور سکھنڈا نہ چولی کی گی. دے بعد میں سپریم کورٹ رجسٹرار اعتراض میں لگا ہو دی اور دا درخواست چی دے دے نن دا تحریک انصاف گنتا واپس کر دے. جی
صحیح ڈیرا جاتا بننا پیر ولائی شاہ صاحب دو وخرا کولو دو معلومات شریک کولو.
دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او تاسو د پاکستان د سیاست په اړه د بیلابیل راپورونه او اوریدل او د مهال غوړو چې د پاکستان د اقتصاد په اړه هم یو ریپورت سره شریک کړي. د پاکستان د شمیرني اداره وایي چې د می په میاشت کې ګراني 0.34% نور زیاته شوې ده او مجموعي ګراني کچه 14.6% یا سلنه دې ته رسیدلې ده او دا ګرانۍ په 28 میاشتو کې تر ټولو زیاته ده. په مردان ښار کې ځایي د خوراکي توکو سوداګر عابد حسین ویډیو ته ویلي دي چې د تیرې میاشتې راهسې د خوراکي توکو په بیه کې زیاتوالی راغلی دی او د کله راهسې چې د پټرول او د ډیزلو بیې زیاتې شوې دي نو خوراکي تیلو غوړو وړو او همداراز الوانو په بیه کې هم زیاتوالی لیدل کیږي. راځي چې د دغو ځایي خلکو غږونه هم واورو او دغه راپور ستاسو لپاره ریاض حسین تیار کړی دی.
د پاکستان د شمیرنې اداره وایي د مئی په میاشت کې ګرانی 0.34% نور زیاته شوې او مجموعي د ګرانی شرح 14.6% ته رسیدلې او دا ګرانی په 13 میاشتو کې تر ټولو زیاته ده. په مردان ښار کې زید د خوراکي شیانو سوداګر عابد حسین وی ډیو ته وایي د تیرې میاشتې راهسې د خوراکي توکو په بیو کې زیاتوالی روان دی او د کلن چې د پټرول او ډیزل او بیې زیاتې شوې د خوراکي تیلو غوړو وړو او دالونو په بیو کې زیاتوالی راغلی دی.
1400
مرکزی حکومت په پیټرول او ڈیزل او 1.5 روپے لیٹر رعایتونه ختم کړي وو او په هانوایي د هغې ورستو د بنیادی ضرورتونو بیې زیاتې شوې او د گاډو مالکانو سیکانو هم کریانې زیاتې کړې. د پاکستان د خزانې وزیر مفتا اسماعیل ویلي دي چې د تیلو او بجلی بیې نورې هم زیاتې کړې او دا د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF نه د پور ترلاسه کولو دپاره د لوزنامې برخه ده او امکان لري روانه میاشت د بجټ وروستو په دې کې اضافه وکړي. حکومت دریز لري چې په نړیوال مارکیټ کې د ګرانې له امله په پاکستان هم د دې اثرات پریوزي. د اقتصادي چارو پوهان وایي مرکزي حکومت پلان لري چې د تیلو په ذریعه جوړیدونکي بجلی خرڅونه اولس ته منتقل کړي او په راتلونکو وخت کې 280 ارب روپۍ د بجلی د صارفینو نه واخلي. د اقتصاد ماهر طاهر امین وی وی ډیو ته وایي چې حکومت په تیلو او بجلی پوره رعایتونه واپس کړي او د بجلی په یو یونټ کې 8 روپۍ اضافه وکړي نو د سر باګرانی نور هم زیات شي.
تقریبا 7-8 روپۍ بیس ټرپ په سیوا کې د بیس ټرپ د شګي چې دا یو پر اوچت شي دا بیا نه کمیږي. 7-8 روپۍ دا هیستوریک های انکریز وي. د بجلی قیمت ګران شي لازمی خبره ده سر با پروډکشن کاست هغه ډیر زیات سیوا کیږي او دغه سره پر روان وخت کې د منګای خدشه نور هم سیوا ده.
د پاکستان حکومت په ورستو کې په مختلفو درآمدي شیانو بندیز لګولی وو چې لوجې د پوهانو په وینا د پاکستان په بهرني اکاونټ فشار راکم شوی او د سره د روپې په مقابله کې د ډالر بیا 100 روپې او 14 پیسې راکم شوی. د دې وړاندې د ډالر بیا 202 روپې ته زیاته شوی وو. خو د پاکستان مرکزی بانک وایي په انټر بانک مارکیټ کې ډالر نن په 190 روپې او 80 پیسې خرڅېدو او امکان څرګندېږي چې د رعایتونو د اخستو وروستو مالیاتي اداره IMF پاکستان ته په پور ورکولو سلا شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
امریکا غاګ دی ودا او تاسو دغه خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه ګوري او اوري. کولای شئ چې تاسو دغه خبرونه په خپل کور کې په یوټل 770B103 چینل باندې هم او وګورئ. راځو د مهال د بل ریپورت ولوري ته او د بلوچستان سوبې ولوري ته. تاسو بیا یو چیرې چې بلوچستان اسمبلی په کوه سلیمان غره کې د اور لګیدلو په اړوند یو قرارداد یا پریکړه لیک منظور کړی دی او د پلټنو لپاره د یوې ګډې ډلې د جوړولو غوښتنه وکړه. تفصیل یې د کوټي څخه تاسو ته د ډی وی خبريال حمید سمسور په دغه راپور کې وړاندې کوي.
د بلوچستان اسمبلی غونډه د قائم مقام سپیکر سردار بابر مسخیر په مشرۍ کې وسوله. په اسمبلی کې د ضلع شیرانی د کوه سلیمان په ځنګل کې د اور د لګیدلو او د اغیزمنسو کورنۍ لپاره قرارداد د پښتونخوا ملي عوامي ګوند نصر الله زیری وړاندې کړي. پر دې مهال باندې د وویل چې د مئی د میاشتې پر نامه باندې ناببره د ضلع شیرانی په کوه سلیمان غره کې اور ولګېدی او پر لپسې تر دوو اونۍ پورې په لکونو درختي وسوځولې په کوم کې چې د چلغوزي او نوري ونې شامل دي چې ټولې هیرې سوي دي و خلکو ته په عربو روپۍ زیان رسولې دي چې د تیرو څوک لوزخه وچکالې هم وزدل ته ډېره خراب کړې ده.
دغه اسمبلی د صوبایي حکومت څخه سفارش کوي چې له مرکزی حکومت سره تماس ونیسي چې د کوه سلیمان په ځنګل کې د لګیدلي اور څخه د متاثر شوی کورونو او پسیمه کې بیر د ځنګلات او د غونو د لګولو د عملی ګامونو اخستل دي یقیني کړي چې په دغه سیمه کې بیرته مثبت اغیزې را څرګند شي.
د صوبایي حکومت د بلوچستان عوامي ګوند د لژکیو سره اړه لرونکي خلیل جارج هم د دغه پریکړه لیک ملاتړ وکړي. پر دې قرارداد باندې د خبرو پر مهال باندې وویل چې له دې ځخه نه یوازې و خلکو ته مالي زیان اوښتی دی بلکې و چاپیریال ته هم ډیر تاوان رسیدلی دی. د وویل چې د اور د لګیدو په لټون دی وسی دا جزمنسو خلکو مالی مرسته دی وسی د دې لپاره ده د پلټون یو ډله هم جوړ کړل سي او په دغه ځنګل کې د نوري ونی ولګول سي.
دا چل غوزه چې زمونږ یو ډیر ګران بای وچه میوه ده چې په ټوله نړۍ کې خلک خوښوي. دا ډیر غټ زیان وشو. زما په خیال سره په پیړو باندې به دغه تاوان بشپړ کیږي. دا خو د سلګونو کالو زړې ونې دي.
د صوبایي اسمبلی غړي خلیل جارج دا خبره هم وکړله چې دا اور چې له هر سبب لګېدلی وي د ځنګله د اړه لرونکو ژغورونکو غفلت له ورایه څرګندېږي.
بابر مسخیل دغه قرارداد د اسمبلی په مشوره باندې منزور کړی او ویل چې پر روانه مالی بودیجه کې به د اور د وژلو لپاره د مهم توکو د اخستلو لپاره به ځانګړي بودیجه تاکي او په دې باب د بلوچستان اعلی وزیر سره ځانګړي ناسته هم کوي. مایرین ویل چې د یو سیمې یا د ایواد لپاره پر 25% برخه باندې ځنګل لازمي دی، خو د ځنګلاتو مایرین ویل چې په پاکستان کې ځنګل اوس یوازې تر 15% راکم شوی دی، خو په بلوچستان کې بیا ځنګل تر 2% لا هم ډیر کم دی. حامد سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د ډیو سره د مالتیا مومنن کوزو د اوکراین او د روسیې د جګړې په اړوند وروستي حال ولوري ته چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د امریکا به اوکراین ته د پرمختللو راکټونو سیستمونه ورکړي چې د هیواد په ختیځ کې پر روسي ځواکونو سره مقاومت وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي دی چې اوکراین امریکا ته ډاډ ورکړی دی چې اوکراین به له دې سیستمونو څخه د روس په خاوره باندې د اهدافو په وشتلو کې کار نه اخلي. د امریکا غږ د سنډیسن راپور تاسو زموږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن تر دې وړاندې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هغه غوښتنه نه منله چې اوکراین ته د راکټونو داسې سیستمونه ورکړي چې لری واټن څخه پرې په خوندي توګه د روسانو اهداف په نښه کړي. بایدن دا خبره د ګولیا د شنبې پورس کړې و.
موږ اوکراین ته داسې راکټي سیستمونه نه ورکو چې پرې وکولای شي په روس باندې برید وکړي.
خو د اوکراین په ختیځو خارونو کې د روسانو له پرمختګ سره د بایدن دریز بدل شوی او نیویارک ټایمز ته ویلي چې امریکا به کیف ته د پرمختللو توغندیو سیستمونه او مهمات ورکړي چې پرې وکولای شي د جګړې په ډګر باندې په ډیر غور سره مهم اهداف په نښه کړي. د منځني واټن وشتون کې دغه راکټي سیستمونه کولای شي تر 80 کیلومتر پورې واټن ووهي. کله چې د اوکراین او روس ته جګړې د لا زیاتېدو په اړه د امریکا د بهرنی اوچارو له وزیر انټونی بلینکن څخه پوښتنه وشوه، نو هغه وویل
په ځنګړي ډول د دغه وسلو د سیستمونو په اړه اوکرانیانو موږ ته ډاډ راکړی چې دوی به د روس په خاوره باندې اهداف لپاره نه کاروي.
کرملین د شروع چهارشنبې په ورځ په امریکا باندې تور پورې کړ چې اوکراین ته د پرمختللو وسلو د سیستمونو لورکولو سره امریکا د جګړې اور باندې نور تیل پاشي. خو د ناتو عمومي منشي ینس ستالتنبرګ وویل دا د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین و چې دا ټوله وژنه او ویجاړۍ کابوس سل ورځې مخکې پیل کړی دی.
ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ستراتیژیک غلطي کړې ده. هغه د یوکراین د خلکو او وسلوالو ځواکونو لپاره د ځان د دفاع وړتیا او اراده ته په کم سترګه کتلی او هم دا ډول یې د یوکراین سره د ناتو د متحدینو او شریکانو یووالی او ملاتړ ته په کم کتلی دي.
همدارنګه د جرمنی چانسلر اولاف شالز هم د شروع چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې برلین به اوکراین ته د هوایی دفاع عصري سیستم ورکړي چې په ترڅ کې به یې لوی ښارونه د روسانو د هوایی بریدونو نه وژغورل شي. په نوموړي باندې له دې امله نیوکې کېدی چې له کیف سره یې د وسلو په مرسته کې چټک ګام نو پورته کړی. مجاهد جواد، د امریکا غږ، ډیوه، واشنگټن ډی سي.
تاسو دغه راپور واوریدلو. بهرنی راپور وو او موږ به ستاسو سره د افغانستان په تړاو هم ریپورټونه شامل وو. په دې خبرونه کې تفصیل لرو چې غواړو شامل کو، خو همه هیروي چې موږ سره په فیسبوک باندې هم تاسو کولی شئ چې ملګری اوسئ او هلته راغلي ټول تازه ریپورټونه، خبرونه، لیکنې او همداراز خبرونه وګورئ او را سره ملګری شئ. زو د مهال د افغانستان ولوري ته چې د هندي چارواکو یو پلاوی د کابل په سفر دی چې د طالبانو په واکمنۍ کې د هغه بشري مرستو څارنه کوي چې هندوستان په وروستیو کې د افغانستان سره کړی دی. دغه پلاوی به د طالب چارواکو تر څنګ د نړیوالو ادارو د استازو سره هم په کابل کې لیدکاته وکړي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل انټرنیشنل په د ملګرو ملتونو غا کړی دی چې پر راتلونکي غونډه کې دی په افغانستان کې د خزو او د جنکیو د حقوقو ملاتړ وکړي. تفصیلی ساسره زموږ همکار بختور شاه په دغه راپور کې شامل وي.
د نړۍ د سلیریش غیر حکومتي تنظیمونو ترڅنګ د بخنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل په یو پرانیستي خط کې د ملګرو ملتونو نه پر راتلونکي 50مه غونډه کې د افغان میرمنو او جنکو د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د ایشیا د پاره د بخنې نړیوال تنظیم په دغه خط کې ویلي افغانستان کې خزې او جنکې د بشري حقوقو نه محروم ساتل کیږي او هغوی ته د تعلیم او روزګار په څیر خپل بنیادي حقوقونه نه ورکول کیږي. دغه تنظیم وایي په افغانستان کې طالبانو په خزو سخت بندیزونه لګولي او په هغوی د پوره حجاب اچولو غږ کړی. د دې ترڅنګ خزو ته په افغانستان کې په آزادۍ سره د تګ راتګ اجازت هم نشته او نه د خپلو حقونو د پاره غږ پورته کولای شي. په دغه پرانیستي خط کې لیکل شوی دی طالبانو د روان کال په 18مه نیټه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن هم ختم کړی دی چې په دا هیواد کې به د بشري حقوقو د سرغړونو څارنه کوله او په یو شمیر زور زیاتۍ وبې ګوتې اوچتولې. امنیسټي انټرنیشنل وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا دی په افغانستان کې د خزو او جنکو د حقوقو خوندي کولو لپاره بیړني او قوي ګامونه واخلي. په دغه خط کې لیکل شوی دی چې په افغانستان کې د کال 1990 نه راپدی خو د خزو سره تر ټولو بد زور زیاتۍ لیدل شوی دی. د بخنې نړیوال تنظیم سره په دغه پرانستي خط کې د ملالا فند او یو شمیر نور د بشري حقوقو تنظیمونه شامل دي. بلخوا په واک کې دراتو ورستو د هند چارواکو افغانستان ته خپل لومړی رسمي سفر کړی دی چې پکې به هندي چارواکي د طالب مشرانو سره د هند لخوا پر روانو بشري مرستو خبرې کوي او د دې ترڅنګ به دغه وفد د نړیوالو ادارو د استادو سره هم لیدل کتل کوي. د هند خارجه دفتر یو بیان وایي د دغه وفد غړي به د بشري مرستو د ترسیل سارنه کوي او د هغو سیمو سفرونه به هم کوي چرته چې د هندستان لخوا یو شمیر پروګرامونه او منصوبې روان دي. هندستان په ورستیو کې افغانستان ته 40000 ټنه غنم، 14000 ټنه دارو درمل او 15000 د کورونا ویکسین استولې دي او وای نور مرستې ورته هم ور روان دي. هندستان تیر کال د اگست په میاشت کې د طالبانو په واک کې دراتو سره سم خپل سفارتخانه بند کړې و. تیر میاشت د هند خارجه وزارت ویلیو په کابل کې د خپل سفارتخانه بیا پرانستلو په اړه ورسره هیڅ معلومات نشته.
او د خبرونه په دې ځای کې زو مطبوعاتو ته د کتنې وخت شوی دی او په دغه مطبوعاتو کتنې کې تاسو لپاره مختار خلیل صاحب یو ځانګړی مقاله راخستې ده چې واشنگتن پوسټ دغه مقاله لیکلی و چې په افغانستان باندې د غربي نړۍ پام اوخته دی او ټول پام د اوکرين ولوري ته تللې دی. نو راځي چې تفصیل دغه مقاله واورو او مطبوعاتو کتنې چې مختار خلیل صاحب کړي تاسو ته وړاندې کړي.
ایشان تارور واشنگتن پوسټ کې د چاپ شوی خپل مضمون شروع زدا شان کړی دا چې د تیر اوړي په ختمېدو افغان طالبانو د کابل په نیوه په ګرد د افغانستان خپل عملداري قائم کړله او دا به شکه چې په افغانستان کې د امریکای په مشرۍ کې د ترهګرۍ خلاف او د قامي تعمیر د کربونو ډالرو په مالیت د شروع کړي شلکلنې خونړۍ لوبي اختتام په واشنگتن او په نورو یورپی دارو خلافو کې افغانستان نه د بایدن حکومت د امریکانو جنو په جلد بازای او ورختای سره په وستو ډیر تو سخت کار کړی شوی دی ځکه چې په دې شان افغانستان نه پوتو امریکای او د امریکای نیټو اتحادیانو افغان زنانه او جنکې په خصوصي توګه د وحشي بنیاد پرستو پر رحم وکرم پرې خو دی او دا ځکه چې د شمالي امریکای او د یورپ شتمنو ملکونو خپل ټول زور او دولت اوس په کیف کې د اوکرين د عملدارۍ بحال کولو کار ته دین کړي دي. په دې درمیان کې افغانستان کې تیرو اتو میاشتو کې حالات نور زیات خراب شوی دي. مضمون لیکي چې د افغان طالبانو اقتدار کې راتلو سره سم د افغانستان اقتصاد رنګ شوی دي. د هیواد ناتوانه حکومت بچ په کم نړیوال امداد ژوندیو هغه د ډیری مدینه بند شوی دی او امریکای د افغانستان د اوو عربو ډالرو نه زیات نقد موړي هم په خپل قبضه کې نیولې ده. په لکونو افغانان دا وخت بیروزګار دي چې سرکاري ملازمان هم پکې شامل دي. د بانکارۍ نظام په ټپه ولاړ دی او په ټول هیواد کې نقدیت چا سره هم نشته. د ملګرو ملتونو د تیرې میاشتې په ریپورت کې ویلې شوی دی چې د افغانستان د نیم نه زیات خلک دا وخت لوګو تند سره مخ دي. دا حالات روان روانی سوکړي او د اوکرين جنگ نور هم خراب کړی دي. د خوراک د عالمی پروګرام تخمینه ده چې پر روانه میاشت کې 1 کروڑ اتیو لکو افغانانو ته د هنګامي خوراک ضرورت دی. دی حالاتو نه مجبور افغانانو خپل کمسین بچي مزدورۍ تروخ کړي. د ډیرو امدادي ادارو تخمینه ده چې په تیرو 3 میاشتو کې 1,40,000 ماشومان د 2 وخته روټۍ لپاره د پیسو بوتکولو په عوض کې خرڅ کړي شوي دي. امدادي ادارې افغانستان کې د خپلو ولاړو امدادي سرګرمو د بیا روانولو لپاره د نورو زیاتو پیسو ټکو مطالبه کوي. خو دې ادارو ته د بین الاقوامي امداد ورکولو په لار کې د افغان طالبانو په نړیواله سطح نه تسلیمېدونکي حکومت لوی خنډ دی. مضمون نگار لیکي چې د متحده قامونو د ترقیاتی پروګرام مشر اچم سٹینیر دته ویلی دی چې په اصل کې مونږ په یو داسې ملک کې د خلکو د امداد کولو په کار کې اخته یو چې دنیا د هغوی حکومت تسلیمای نه. خو بیا هم زمونږ کوشش دی چې د اجتمندو افغانانو لاسګرنې ته ځانونه ورسو. واشنگتن پوسټ لیکي چې د ډیرو غربي ملکونو په نزد افغانستان کې نور رقمونه خرچ کول خپل دولت شاړ کوي ته غرزول دي. مضمون نگار لیکي چې د طالبانو ځینو چارواکو افغانستان کې د بیروزګارۍ او گرانه درا کومولو د پاره د بین الاقوامي سرمایه‌کارۍ غک کړي دي. خو د سرمایه‌کارۍ په لار کې هم په زیاتره افغان تجارتي کمپنو، بانکونو او په طالبان مشرانو باندې لګیدلي اقتصادي بندیزونه د نړیوالې سرمایه‌کارۍ په لار کې لوی خنډان دي. د متحده قامونو د ترقیاتی پروګرام مشر اچم سٹینیر واشنگتن پوسټ ته دا هم ویلی دی زما یقین دی که افغان بانکونو له سلګ ډیر نقدیت ورکړی شو نو د دې په افغان اقتصاد ډیر ښه اثر پریوزي. د پاکستان د خارجه معاملو زنانه وزیر مملکت هنار بانیکر هم 13 هفته عالمی اقتصادی فورم تخپل تقریر کې د افغان حکومت د نقدیت پنیو د صدر بایدن په حکومت ټکونه کړی دي او ویلی دي چې امریکای افغانستان کې پخپل شلکلن جنگ کربونه ډالر تاوان کړی دي نو د 2 ارب ډالر پنیو به دا تاوان څنګه راواپس شي. ایشان تارور واشنگتن پوسټ کې خپل مضمون په دې خبر ختم کړی دی چې د قطر وزیر خارجه شیخ محمد بن عبدالرحمن التهانی فاینانشل ټایمز اخبار سره خپل یو مرکه کې د غربي ملکونو د افغانستان نه په مخ اړولو ډیر افسوس ښکاره کړی دی او طالبانو سره د غربي ملکونو د خبرو اترو شروع کولو تجویز پیش کړی دی. دوی ویلي دي کې دې شي چې افغان طالبانو سره په خبرو شروع کولو دوی د خپلې نارامتیا نه خصوصا د زنانو په معاملې کې خپلی نارام چالینا ووڑی.
وی او ای دیوا په سیٹلائٹ ٹی وی
هر ورځ سلیرش ساتا په ډش انټینا تاسو په یوټل سیٹلائٹ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلی او اوریدلی شئ.
The UTEL satellite frequency is the pin, Aviabi, channel Yosel 3.
Ahar Auraz, Salirish Sata.
پراونه دوام لري او غواړو چې د سیمې په تړاو یو بل مهم ریپورت تفصیل ساسر شریکو. د پاکستان مرکزی حکومت سخ کال د حج لپاره د لګښتونو اعلان کړی دی چې تر مخه به سرکاري سکیم لاندې په 1,00,000 روپۍ خرڅه راځي او د پرایویټ سکیم لاندې به تلونکي حاجیانو باندې نږدې 10,00,000 روپۍ خرچه راځي. پېښور کې هم ولس وایي چې د حج خرچه کې 3 چنده اضافه شوې ده او په دې 3 چنده اضافې له کبله او سببه اوس دغه مذهبي فریضه سرسره سول د یو درمیانه طبقي یا کچي وګړو لپاره د وس خبره نه ده او توانی نه لري ځکه چې د ګرانۍ په دې حالاتو کې خلک د خپل کور ضرورت سرته نشي رسولای نو په دومره ګران نرخ به حج ته څنګه ولاړ شي. سږ کال د حج ګرانو ریټونو په اړه عام ولس او ټراول ایجنټان څه وایي راځئ چې تفصیل یې د ډیوا خبریال عثمان خان په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي د حج په اخراجاتو کې اضافي لکبلا وفاقي کابینې هر یو حجی ته د یو نیم لک روپو مرستې ورکولو منظوري ورکړې ده، خو له دې باوجود هم سخت کال حج د تیرو کلونو په پرتله درې لک روپو نه سیوا ګران دی. د سوابۍ ضلع سره تعلق لرونکی یوسف خان د خپل مور او پلار د حج داخلي دپاره یو ټریول ایجنسۍ ته راغلی، وایي د پرایویټ سکیم لاندې د حج خرچه ډېره سیوا شوې، نو ځکه اوس موږ فیصله کړې چې سخت کال مور او پلار په یو ځای حج ته نه شو استولی.
خو بیا هم چې کم دین او کم خلک چې پاکستان کې مزدورای کوي او پاکستان کې کاروبارونه کوي، نو زما په خیال آی تھنک چې کم جاب اورینټیډ خلک دي نو هغوی د پاره خدا د دسترس نه بالکل بهر خبرې شوې چې یو سړی به چې کم دینو په 10-15 لاکھ روپے باندې په خپل والد یا په والده باندې چې کم دینو حج کوي او دواړه لیگل خو دا کم از کم 25-30 لاکھ روپے شوې، نو دواړه جوړای دا اوس ما تخکاریږي داسې چې بابا به یو کال لیگل غواړي، بیبي به بل کال لیگل غواړي.
د مذهبي چارو وفاقي وزیر مفتي عبدالشکور مني چې د یو غریب وګړي د پاره حج کول ګرانه خبره ده، خو وايي لدی علت د تیر حکومت پالیسي او د پاکستانی روپۍ په قدر کې پر لپسې کمی دی. روان کال به په مجموعي توګه 1000 پاکستانیان حج کوي، په کوم کې به د سرکاري سکیم لاندې 30% او د پرایویټ سکیم لاندې به 80% کسان سعودي عرب ته درومي. پیښور کې د حج سرویس ورکوونکي ایجنټان وایي په سعودي عرب کې حاجیانو ته د استوګنې او ترانسپورت په شمول نور اخراجاتو کې ډیر سیواوالی راغلی دی، وایي سخت کال سعودي حکومت لازمی اخراجات نږدې 3 لک روپۍ اخلي، کوم چې به 2 کال وړاندې 80,000 روپۍ جوړېدلې. حاجی عبید نومي د ټریول کاروبار کوونکي وایي روان کال د حج په لګښت کې د سیواوالی لویه وجه د جاز کرایا څو چند سیوا کېدل او د روپۍ په مقابل کې د سعودي ریال نرخ په بره تلل دي.
په 2019 کې 39 روپۍ باندې ریال او نن چې 54 روپۍ باندې ریال دی، نو یو خو ریال فلکچویشن پکې رالو، بل مینا کې هلته اپګریډ شو هغه شوه، او دلته ایرلاینونو چې دی ټکټنګ ګرانې کې په 2019 کې ټکټ چې دی هغه په 80,000 روپۍ باندې وو، دې ټایم کې هغه بالکل هغه آخري هغه چې دی هغه 1,60,000 دی، او ډایرکټ ایرلاین چې اخلي 2,00,000, 2,20,000, 2,30,000 دا ټکټ دی.
د حج کاروبار کوونکي وایي په تیرو کلونو کې به د سعودي عرب حکومت حاجیانو ته ویړیا ویزه ورکوله، خو 14,000 روپۍ د ویزې فیس په مت کې اخیستل کیږي. سرکاري شمیرې ښایي چې سخت کال د نورو کلونو په مقابل کې د زیات نرخ له کبله ډېرو کمو خلکو د حج دپاره درخواستونه جمع کړي. بل لوري ته د پاکستان کامی ایرلاین د حج دپاره د اپریشن شروع کولو اعلان کړی چې تر مخه به ډومبی فلایټ د اسلام آباد نه د روانې میاشتې په 16 نیټه روانېږي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مر کې به ځان ته یوه لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاسته حق سره راځي چې څه یې کړي.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
علی ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو، مننه کوم چې تر دې د مزمن سره په خبرونه کې مالیا او په دې هیله کوم راغلي رپورټونه چې د سیمې څخه موږ تاسو ته وړاندې کړل، تاسو لپاره د معلوماتو وړ ګرځېدلې وي، او که غواړئ چې زموږ نور ټلویزیونی خبرونه او یا هم نور ویډیو رپورټونه او لیکنې وګوري او ولولې، نو کولای شئ چې د ډی وی ویب پاڼې ته www.divanews.com ته لاړ شئ، او هلته تاسو کولی شئ د ډی وی ټولې خبرونه هم ووینئ او لیکنې هم ولولې، ترڅو د خپلې سیمې د خبرونو څخه با خبره پاتې شئ. زو دا مهال د یو بل مهمه رپورټ ولوري ته چې په پاکستان کې د ماشومانو د رنځونو ماهره ډاکټران وایي چې د میندو لخوا خپلو ماشومانو ته د خپل شوده ورکول د دواړو په صحت ډېرې مثبتې اغیزې لري، او د دبیو کومې مصنوعي شوده چې دي د ماشومانو د بدن او دماغ هغی صحت لپاره هم زیانمنه کیدای شي. دوی وایي چې باید په حکومتي کچا او د خیر خیګنی ادارو لخوا په کلیوالو سیمو کې داسې مهم یا کمپین وچلول شي چې خلکو او میندو ته پوها ورکړ شي او آگاهی ورکړ شي چې ماشومان ته خپل شوه ورکول ډیر مهم دي او بلابلو رنزونو نه خوندي پاتې کیدلی شي. راځي چې د دې ریپورت نور تفصیل چې زموږ همکار فرید شنواری ستاسو لپاره تیار کړی دی په ګډه سره واورو وکړو.
د ماشومانو د رندونو ماهر ډاکټران وایي ک مېندې خپل ماشومانو ته د زیګون نه پس په سمدستي توګه خپل شوده ورکړي، نو د سره نه یوازې هغوی د رندونو نه خوندي پاتې کیدای شي، ولی په صحت هم مثبت اغیز کوي. ډاکټران وایي په ټوله نړۍ او په پاکستان کې د زیګون نه پس د ماشومانو د مړینې کچه زیاته ده، چې په کې یو وجه مېند لخوا د خپل ماشومانو ته شوده نه ورکول دي.
دریم خبره دا ده چې ډېری مېندې ماشومانو ته د بوتل شوده ورکولو په وخت صفایي خیال نه ساتي او کله د اوبو او کله د شوده مقدار زیاتی کم د لاسه چې ماشوم د دست نمونیا او نورو رنځونو سره مخامخ شي. خو د خپل مور په شوده کې نه د مقدار او نه د ګرمولو مسلې، بلدا چې د مور په شوده یا پیو کې هغه ټول غذایی مواد موجود وي چې د ماشوم د عمر په حساب سره هغه ته ضرورت وي، او د صفایي خیال هم پکې ساتل نه پکار.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په خپل یو راپور کې ویلي په پاکستان کې تقریبا 1 کروڑ ماشومان د سټنټینګ یا د کم قد ښکار دي، او یوازې 38% ماشومانو ته اولنې شپږ میاشتې د میندو شوده ورکولای کیږي. د ماشومانو د رنځونو ډاکټران وایي زموږ ته خپل دین او طب پوهان دواړه دا ښایي چې ماشوم ته بعد دوه کالو پورې مور خپل شوده ورکوي.
ټولې بیماریانې چې کمی دي د ماشومانو هغه دغه نه کمی شي د مور د پیو سره، بلکې د دې جراثیم نه علاوه الرجیز په ماشومانو کې کم وي. دا کې هغه چې کوم غټ د بیسر چې کوم ماشومان غټیږي، اوبیسیټی وي، نن سبا دا هم یو غټه مسله ده. بات کې دا پکې نه وي مور پلار مینا محبت سائیکولوجیکل چکم اثراتی هغه هغه ماشومانو کې نه چکم زړه د هغه مینا محبت بوتل سره یا مور او پلار سره خو نه وي، بیا دا ورسته عمر کې د ظاهریږي.
ډاکټران وایي بدمرغه په هیواد کې ګړ شمیر میندې لا هم ماشومانو ته خپل شودنه ولی مصنوعي یا د ډبو شوده ورکوي، کوم چې دوی صحت لپاره ډیر زیانمن دي. ډاکټر امین جان ګنڈاپور وای باید ټولنه کې ټول خلک او بیا خصوصي توګه میندې په دې خبره پوه کړل شي چې خپل شوډو نقل هم مصنوعي یا ډبو شوډو نشي خکېدلای،
او کله ماشوم یو ورځ دی او جاړي نو بدقسمتي سره هغه تاسو بوتل پی شروع کیږي، چې بوتل پی ورته شروع کی زړه دغه خو سکل ډیر اساني او ډیر خواږی، نو بس مور ته هم تکلیف او ماشوم ته هم تکلیف. زمونږ نیم ماشومان یعنی تقریبا 48-49% ماشومان زمونږ چې موږ ورته مال نریش وایو، یعنی هغه دغه هغه وزن صحت او دغه ستر ماشومان نه تغ دی. زمونږ نیم مرګونه چ دی هغه د شری نه وی او کد نمونې نه یو کد دستور نه، هغه د دې مال نیوټریشن یا د مور د پیر نور کورن کیږي.
د ماشومانو د رندونو ماهر ډاکټران وایي کومې میندې چې خپل ماشومانو ته خپل شوده ورکوي نو د سینې کینسر، غټوالی، فشار، شوګر او نور رندونو نه خوندي پاتې کیدی شي. فرید شنواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د پولیو بیماری د ټول عمر معذوری ده. د معذورۍ د تماشین خپل ماشومان ساتي او کامیاب ترین لوبغاړي جوړ کې، او په هر یو مهم کې خپل ماشومان ته د پولیو ساس کی ضرور ورکې. ډیر مننه.
دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، او نننې خبری خبرونه تاسو ولیدله او واوریدله. د ملکیت څخه مو ډیره زیاته مننه کوم چې را سره په پروګرام کې مال پاتې شوي، او په دې هیله چې تاسو د دغو ریپورتونو څخه معلومات ترلاسه کړی وي کوم چې د سیمې څخه راغلی وو او تاسو سره مو شریک کړو. دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ډیوی همکارانو تاسو لپاره معلومات راغون کړی وو او بیلابیل ریپورتونه تاسو سره شریک کړل. تاسو کولی شئ چې د ډیوی په یوټیوب چینل باندې هم هغه خبرونه ووینئ کوم چې تاسو نشوي توانیدلی چې په ژوندۍ بڼه وګورئ. نو په تکراری بڼه هلته دغه خبرونه پرتی دي، کولی شئ چې ولاړ شئ او هلته بیرته له سره وګورئ. د دې خبرونه قربانه و ما د نننۍ خبرونه لپاره ز منزه شهید او د دې خبرونه پروډوسر و عبد حسین چې دغه ټول ریپورتونه تاسو لپاره راغون کړی وو او تاسو سره په دې پروګرام کې شریک کړه. او د قدرمن انجینرانو څخه هم ډیره مننه کوو چې دغه خبرونه تاسو سره د تخنیکی اړخ څخه مخ په وړاندې بوتلله. نو تاسو ته هم ډیره ښه شی بغواړو. سلوړه او آواز اوسئ. د الله پامان.